کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې ډیره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې شوې ده، چې د امریکا له لوري د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله راپورته شوې. افغان چارواکي هیله ښیي چې دا تازه کړکیچ چې د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغیز په اړه د افغانانو اندېښنې هم په همدې خبرونه کې درسره شریکوم. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله استانک زی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی ده: افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش وای په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وای تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نور کسانو د وژنې د جنازې د وژنې په خبرګون خلک راټول شوي وو. پوره خبرونه: د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانشوی په سیمه کې هر ډول ناسم چلند به افغانستان له سولې لیرې کړي. دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله وکړه چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن
خغلی دانشوی له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې زیاتې کړي. موږ هیله منو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. سرور دانش دا خبرې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایرانی لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو تر وژنې یو ورځ وروسته وکړه. تر دې مخکې پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم امریکا او ایران د خبرو له لارې د راپورته شوې لانجې هواري ته وهڅول. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره به دغه هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول شي. ایران ګواښ کړی چې د جنرال سلیمانی او نورو وژل شویو کلک غچ به له امریکا واخلي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دغه وزارت مرستیال ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل:
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخیرو طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده، او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر دې مخکې د 2019 کال په وروستیو کې ادعا وکړه چې د دغه کال په جریان کې د ملکیانو د 4% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته راجع کیږي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 401 شمېر وسلې نیولې. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل:
د عملیات په ځاځیاري ولسوالۍ اسکندرخېلو په سیمه کې ترسره شول چې په نتیجه کې 303 کیلوګرامه چارس نیول شوي او د دې ترڅنګ درې میراکلاشینکوف یو دربین نیول شوي دي. د دغو موادو په تړاو تر اوسه پورې څوک نیول شوي نه دي، خو د امنیت قوماندانې هڅې روانې دي تر څو امرینې هم پیدا کړي.
ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورټول شوي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسي بسیج د ډلې بیرغونه په لاس کې نیولي وو. دوی د بغداد له ډیپلوماتیکي ساحې یا ګرین زون په عراق کې د شیعهګانو لپاره د دوو مقدسو ښارونو کربلا او نجف په لور لاریون هم پیل کړ. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شو. د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا په هوایي برید کې د سپاه پاسداران د قدس ډلې د قمندان جنرال قاسم سلیمانی، د هشت شعبي ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس او څو نورو کسانو وژنه غندلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. هغه دا خبره پرون په فلوریدا ایالت کې یوې غونډې ته وکړه.
سلیمانی has been
سلیمانی له شلو کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپاه پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته یو بل برید هم شوی دی. په دغه برید کې چې د امریکا بې پیلوټ الوتکې کړی 6 کسان وژل شوي دي. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او ګڼې سیمې ګواښي. مخکې خبرداری ورکړل شوی و چې ښایي اور زیاتو سیمو ته وغځیږي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ ماریسن هغو شاوخوا 3000 اور وژونکو ته د فعالیت د پیل امر کړی چې د اور وژنې د مخنیوي لپاره چمتو شوي وو. ماریسن نن په دولتي تلویزیون کې غږېده او ویې ویل راتلونکي 24 ساعته ډیر سخت وخت په مخکې لرو. اوس وخت ګواښ د استرالیا ملبورن او سیدنی ښارونو ته پیښ دی. ویل کېږي چې د سیدنی ښار هوا تر بل هر وخته ډیره زیاته ککړه شوې ده. له سپتمبر راهیسې په استرالیا کې په تیره بیا په نیو ساوث ویلز ایالت کې اور لګېدو شاوخوا 23 کسان وژلي او 1200 کورونه یې سوځولي دي. نږدې 5.5 میلیونه هکتار ځمکه هم د دې اور لمبو سوځولې ده. د انډونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونو او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلي دي. د چارواکو په وینا د ژغورنې ټیمونه د هغو خلکو په لټه کې دي چې ګمان کېږي د خټو او اوبو لاندې پاتې دي. د استرالیا د انډونیزیا د مرکزي سیمو لسګونه ساحې د درنو اورښتونو او سیلابونو په خاطر تر اوبو لاندې شوي. په تېره یوه لسیزه کې دا 2 ورځې د سیلابونو راوتل او درنو اورښتونه بې سابقې او خطرناکه بلل شوي دي. د خرابې هوا دوام، د برېښنا بندښت او صاب العبوري سیمې د ژغورنې هڅې ستونزمنې کړي. د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 کسان په موقتي کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. وړاندوینه شوې چې راتلونکي 2 ورځې به هم درانه اورښتونه وشي چې وضع به لا خرابه کړي.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوې شخړې په اړه داسې وویل.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان
یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغیز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هیګل سلیمان خیر:
موږ خپل سیاست د حساسیت باید امریکا او د ایرانیانو په مخابل کې عادلانه او مستویانه استفاده ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نشي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکی وګړو د ډېرې دوله کبل اندېښنه وشوده. د دې کمیسیون یو کمشنر شکر الله مشکور د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي.
د ملکی وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر د اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلفاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
حقیقت صدی او تندې څنګ د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې ځای لري. له ازادۍ راډیو سره اوسئ. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دې هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته سوي وضعیت څخه ترهدرې ډلې ګټه واخلي. نورحال د فیروزه عزیز په راپور کې
ورسته له هغې چې امریکا د جمعې د ورځې په سهار د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په نښه کړ، د افغانستان حکومت په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن دی. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل هیله من دی چې د ایران او امریکا ترمنځ شخړه د افغانستان پر امنیت او د دغه هېواد د سولې په پروسې منفي اغېز ونه کړي.
بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین‌المللی
له شک پرته هر ډول ناسم چلند او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکیچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې له سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي.
ښاغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې بیان ازادۍ ته په درناوي او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ پر شخړې تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې کیدای شي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت ترهګري ډلې ګټه واخلي.
دا شخړې او دا مشکلات خو داسې په منطقه کې رامنځته شوي دي او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ. دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان او زاغونه هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د سعودي له لحاظه په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځان ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید ګیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغله ایزدیار د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا او ایران ترمنځ درمسته شوی کړکیچ پاړه د ولسمشری مانی له دریس هر کله کوي. د افغانستان ولسمشری مانی په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي افغان خاوره به د هیڅ کوونډي پر ضد نه کارول کیږي. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له خغله پومپیو سره په خبرو کې د ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دستانو راپور خموار د پندیال کې یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا و ایران ترمنځ د رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بی طرفه پاتې نسي، اغیز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بی طرفه نه پاتې کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وکوشي چې دا پخپله په دې هیواد کې ناامنۍ پراخولی شي. له ښاغلي سلیمان خیل سره اجمل تورمان مرکه کړې په ګډه وایو.
ایران زمونږ همسایه دولت او د ایران نه هېڅ مونږ خلاصون نه لرو چې یغو سره اختلافات ولرو او په مونږ ته مشکل پیدا نه شي. مونږ خپل سیاست داخلي سیاست باید د امریکا او د ایرانیانو په مخبر کې عادلانه او مساویانه استغه ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نه شي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبلی.
بله بله بله، هو افغانستان دولت خپل بی طرفي اعلان کړه، بی طرفي وساتله، ویل چې باید د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته ونه شي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید، لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بلې سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده دا څومره پر ځای ده او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره یې ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسو په اند؟
ما هم دې خاطر درته ویلي چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپله او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویلي چې هغه لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونویني، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید هغه خپل سیاست همداسې بې طرفانه مستوي شي.
افغانستان باندې که اغیز وي تاسو په نظر باندې څه ډول له کومې لارې به اغیز وي؟ مثلا
اغیز دی چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې، د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي. د یګانه علت ایرانیان، که چېرته موږ بې طرفانه سیاست غوره نه کړو، دوی به خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته باندې تاثیر نه پاتې کېږي.
افغانستان د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ایران لخوا دا په افغانستان کې
په چا په وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او نامنی په افغانستان کې رامنځته کی فکر
ایران خپله په طالبانو کې هم ځل لري. ایرانیانو ته د څو ورځې مخکې د قطر نه هیات د طالبانو ایران ته ولاړ. ایران خپله ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري خو د افغانستان په ګټه موږ استعمالوو، د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو. علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري، په هاته د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې ویجنه راغلي دي. دغه په غرب د کابل کې موجود دي. همدغه خلک دي چې د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د چارو کارپو هیګل سلیمان خیل و دوستانو دغه راز زموږ یو شمیر عام افغانانو هم په افغانستان باندې د ایران او امریکا د دې تازه کړکیچ د اغیز په اړه بیلابیل نظرونه لازادي راډیو سره شریک کړي دي چې په ګډه به یې سره واورو.
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکی. د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې واکې د افغانستان پر امنیت په منفي تاثیرات ولري، خو فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې که هغه په هر ډول اوسیږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نوم محمد لطیفی دی، ایرانی جنرال چې د امریکا لخوا پرون ووژل شو. نو دا پرته له شکه چې د افغانستان په امنیتي برخه کې هم کېدای سي او څه ستونزمن سي افغانانو ته، هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شکه چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري، په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو، ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیه کې.
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکي. په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل، زما په خپلند باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نه مو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کم منځګړیتوب کولی شي، یو سولیز منځګړیتوب دی وکړي او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کېږي چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده، دوی د یو سوله ییز ګډون په حیث باندې دوی د پکې ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکی وګړو د ډېرېدو له کبله اندېښنه لري. دغه کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لشکر خو غوړي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. د غوښتنو وروسته لاغه مطرح کیږي چې تازه د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په 2019 کال کې د طالبانو په حملو کې له 2000 ډېرو ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. طالبان بیا دغه څرګندونې ردوي او د ملکی تلفاتو پړه پر افغان حکومت او بهرنیو ځواکونه اچوي. د دې راپور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د وروستیو شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو کچه 8.6% لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکرالله مشکور د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په تړاو باندې خپل جوار اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خواو باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول باید په جدي توجه او پاملرنه وکړي. د ملکی وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسېږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته راښکل سوې او پیچلې سوې هم ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بلابلو انتحاري منچاودنو او غلچکی حملو کې وزر درې سوه یو نبی ملکی افغانانو ته مرجو بلاوختې. د دغه وضعت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل په دغو پیښو کې 2219 ملکی افغانان وژل سوي او 5102 نور ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې ردوي او وایي چې په همدې کال د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې 8200 افغان ملکی وګړو ته مرجو بلاوختې. د ذبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې راغلي چې په دې شمېر کې 5423 ملکیان وژل سوي او 3204 اتیا نور ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هم شاوخوا یوه میاشت وړاندې په یو راپور کې د ملکي تلفاتو د ډیری برخې پړه پر وسلوالو ډلو لکه طالبانو اچولې. خو یوناما مخکې تر دې د ملکي تلفاتو په اړه په خپلو راپورونو کې افغان او بهرني ځواکونه هم د ملکیانو په تلفاتو کې ښکیل بللی دي. د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم انتقاد کوي چې د جګړې ښکیلې غاړې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پام نه کوي. د پوځي چارو کارپوه باری عارض:
هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکي کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډېره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگی جنایات مرتکب شوی دی.
د کورنۍ چارو وزارت د دغه تازه موندنو پر بنسټ په تیر میلادي کال کې د افغان ملکیانو لپاره ټټولو خونړۍ میاشت اگست و چې د دغه وزارت په وینا 302 کسان پکې وژل شوي او 303 شپته نور پکې ټپیان شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو هم د ازادي راډیو فیسبوک او هم زموږ ویب سایټ ورتلای سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او کومه یې اوریدلې تکرار هم اوریدلی سي او راپورونه او خبرونه مو لوستلی سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد د شنبه پر ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په دې مناسبت جوړ شوی غونډه کې د حزب اسلامی افغانستان په لسګونو غړیو چې په خاطر د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامی افغانستان غړي وو ګډون کړی وو. د دې شورا مشر جمعه خان همدرد ویل چې د یادې شورا د جوړېدو هدف د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت کول دي. تفصیل خانمات سیندرا کوي.
د حزب اسلامی افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبه په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ وایي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړه شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شوی کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي قومي تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې خصوصا سیاسي کړنو له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې راخپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامی افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوې څېرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمی، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارگزی او داسې نور شامل دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان نظر هم ولري، خو د دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل شي د دغه اتحاد مشر څوک دی. خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. خاغلی وقاد وړاندې وویل:
مکه مکه حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو،
دا شورا منگ جوڑا کڑے ہوا اتحاد شورا ہائے حزب اسلامی دا دیکھے دا افغانستان شمولا سیاسی قومی جہادی بدنی دی در سب مشر دے
دا پا دا سی حال که دا چه دا عبدالحادی ارغاندیوال پا مشرعی حزب اسلامی افغانستان هم پا جلا توگا فعالیت لری. دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامی افغانستان یو برخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که دغه اتحاد د سولې، یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام دی، او که بیلوالی یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغیز به ونه لري.
او د کندهار اوسیدون کې د حلقوي سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. د دغه اوسیدون کې وایي شاوخوا 10 کلونه کېږي چې د دې ښار د شمالي او سویلي یا حلقوي سړکونو د جوړولو ژمنې ورسره کېږي خو پوره سوي نه دي. هغوی وایي له همدې امله نه یوازې د ښار سړکونه خراب سوي دي، بلکې د خلکو ژوند یې هم له ستونزو سره مخامخ کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
محمود د جارو ماشین په واسطه خپل دکان صفا کوي. د دو دکان او کور په کندهار ښار کې د شمالي بای پاس پر څنډه دي، او هر ورځ دکان تر 15 ځله ډیر هم د دوړو او خاورو څخه پاکوي. د دغه سړک چې د محمود دکان ور باندې پروت دی د فرعي بای پاس یا حلقوي سړک په توګه کار ځنې اخیستل کېږي چې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ له امله کاندو کپر سوی. محمود ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سړک هر ورځ سلګونه لوی او کوچني موټر تیریږي چې له امله یې خلک په دوبي کې له دوړو او په ژمي کې د باران د اوبو او خټو کړیږي. دی وایي د سړک د خرابوالي له امله خلک نه یوازې د موټرو له درنو ژغونو په تکلیف دي، بلکې د دوړو او ګردونو له لاسه په تنفسي ناروغیو اخته سوي.
سړک ورور مشران پر چه بکی د موټروانانو ته وایم کړی دي موږ ورور سره راسه ماشام ورور ما د باندې نس پرې وتل چې فریز ورور سره خلی مونږ د خارو ډکی تکانون د خارو ډکی ورور ولا دوه نستل کړی چې بخې د کار استل ورور جوالونو تور جوالونو د دې تر بي د لاس جوالونو در چاکونه کړی دي دا څنګه پیش کړی دي ورور نو والا ورور حکومت کول کړی دي و میاش باید در جوړو دې میاش باید در جوړو ورور هغه ولا کی صف راسی.
محمود بای د سیمه اوسیدونکو په وار وار د دغه سړک د جوړولو لپاره احتجاجونه کړي او له چارواکو سره مخامخ کتلی خو چا یې هم تر اوسه ژغ نه دی اوریدلې. د بای پاس سړک د سیمه د اوسیدونکو ترڅنګ په خپل موټر چلوونکو هم د دغه سړک د خرابوالي لامل له ستوند سره مخامخ دي. دوه تنو موټر چلوونکو احمد الله او ندا محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه سړک دومره خراب دی چې هر ورځ ور باندې لبار څخه ډک موټر چپکیږي چې هم یې موټر چلوونکو ته او هم یې د مالونو مالکینو ته درانه زیانونه. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دغه سړک جوړ کړي.
د بای پاس هغه سړک ډیر خراب دی، د لې موټر چپسوي یا زابر ته لیدلی لار باندې موټران خو نو تقریبا اوس بیربار دي. د موټرانو دوه بیا پر جز صاحب باندې د بای پاس د هلمند موټران دي، د فراه موټران دي، خپل د کندهار موټران دي، د نیمروز موټران دي، هرات موټران ګرد پر دا یو بای پاس دي. دا چې یو موټر ودرېږي دلته ته فکر وکړه چې څونه موټران به شاته دې خواته وا خواته ولاړې. بای پاس ډېر خراب دی، موږ غواړو چې جوړ شي. یو څو وساس
کندهار بای پاس خو ډېر خراب دی، غم یې هم څوک نه خوري. دلته ټکرونه کېږي چې موټران د شاه درایي څخه تر بای پاس پورې راځي، یاري دلته یو ساعت وخت پر دې لګیږي په درشه یا موټر چپوي یا بل وي.
په دې وروستیو ورځو کې له کابل څخه د فایدامې وزارت یو تخنیکی پلاوی کندهار ته راغلی او د دغو دواړو مهمو سړکونو شمالي او جنوبي بای پاس د سروې چارې پیل کړې. په دې اړه د کندهار د فایدامې رئیس انجینر محمد صابر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار ښار د شمالي او جنوبي بای پاس سړکونو اوږدوالی 80 کیلومتره دی چې اوس مهال د سروې چارې پیل شوي. هغه زیاتوي چې د ولسمشر تر منځوري ورسته به دغه سړکونه په څلورو پړاوونو کې په پاخه او بنسټیزه توګه جوړ شي.
مګر هغه ماستر پلان څه لرو؟ ماستر پلان موجود ده، اما رئیس جمهور له خوا امضا سوی نه ده. تر څو چې رئیس جمهور امضا نه کړي هغه کې مګر تطبیقات نشو کوی. مګه فقط سروي صلاحیت لرو او د ډیزاین صلاحیت لرو او د قرارداد سم هر وخت جوړ کده به کاروالی ته تسلیم کو. هر وخت مګه د ماستر پلان امضا سی بیا مګه کوي سغه بای پاس جنوبي او بای پاس شمالي ته سروي ټیم راو غوړ او د کار تر سره
د یادول ورده چې چارواکو تر دې وړاندې هم د دغه سړکونو د جوړولو شمنی کړي خو پر سوي نه دي. د بای پاس سړکونو نشټوالي د دې لامل سوی چې د کندهار ښار سړکونو ته د باروړونکو موټرو د تګ راتګ لامل درانه زیانونه واوړي.
د سنو د کندهار د اوسیدونکو غوښتنه خو مواردلې تاسو کولی سید ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماشم تر وبجو پر منتنی چپا 12 شپږنیو یو د افن پر سل شهر 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري زموږ خبرونه لا هم ادامه لري 19 پروګرامونه مو ورسته دي خو اوس په کابل کې څلور نیمه بجې سولې یو ځل بیا د صفی الله ستانکسیت د افغانستان او سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش وایي په سیمه کې هر ډول ناسم چلند په افغانستان کې د سولې پروسه له زیان سره مخ کولای شي. د دا خبره نن په کابل کې یو کانفرنس ته وکړه او هیله یې وښوده چې د سیمې تحولات پر افغانستان منفي تاثیر ونه کړي. د سرور دانش اشاره د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې د ایران د لوړپوړي پوځي جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو وژنې ته وه. ایران ویلي چې امریکا به د دغه کار کلک غچ واخلي. د افغانستان د کورونا چاره وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندي مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 94% مسؤلیت افغان پوځیانو او بهرنیو عسکرو ته وراوړي. په پکتیا کې پولیسو 303 کیلوګرامه 400 یو شمیر وسلې نیولې دي. دوی د زازی اریوب ولسوالۍ اړوند د سکندر خیلو په سیمه کې عملیات کړي او دغه اندازه چرس او وسلې نیولې دي. نن د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د یو لوړپوړي پوځي قمندان جنرال قاسم سلیمانی او څو نورو کسانو د جنازې مراسمو ته زرګونه خلک ورغلي وو. د دې مراسمو اکثرو ګډونوالو د عراق ملي بیرغ او د هشت شعبي یا د عراق د ولسي بسیج د ډلې بیرغ په لاس کې نیولې وو او د کربلا او نجف ښارونو ته لاریون وغځاوه. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم له لاریونوالو سره یو ځای شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پریکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. هغه دا خبره بیګا په فلوریدا ایالت کې وکړه. په استرالیا کې د ځنګلي سیمو اور نن بیا پراخ شوی او تند بادونه پیل شوي دي. نن د دوو کسانو د وژنې خبره تایید شوي چې ورسره د وژل شویو کسانو شمیر 23 ته لوړ شوی دی. د اندونیزیا چارواکو نن ویلي د پلازمینې جاکارتا په شاوخوا سیمو کې سیلابونه او خټینو اوبو لږ تر لږه 350 تنه وژلي دي.
مننه کوم سفیر الله ستانکسی. سپورتي خبرونه به ناجیا صفوي وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبډلې لوبغاړو نن په سویلي افریقا کې د نړیوال جام سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف د دویمې ورځې تمرینات کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تمرینات د جنوري تر 14 نیټې پورې دوام کوي. نوموړي وویل چې افغانستان به په نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کوي. د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ چې د روان 2006 میلادي کال د جنوري په 10 نیټه په سویلي افریقا کې پیلېږي. د فبروري تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغه جام کې 14 لوبډلې ګډون لري چې افغانستان په ډی ګروپ کې د کوربا سویلي افریقا، کاناډا او متحده عربی اماراتو لوبډلې سره لوبېږي. د افغانستان د بدن روزنې ریاست د بیلابیلو ورزشي برخو لوبغاړي بایومیټریک کوي. د دغه ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک دغه پروسه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د اسان خدمت شبکې په مرسته ترسره کیږي. نوموړي وویل چې تر اوسه د هاکي، زورخانهي، کبدي، کیوکیشن، کراټا او بدمنتون ورزشکاران بایومیټریک شوي دي. د دوی په وینا د دې پروسې له لارې به لوبغاړي مشخص او شفافیت مستشی. او د انګلستان پیوړی لوبغاړی هری کین د لوبي پر مهال د ټاپ له کبله له تاتنهام فوټبال لوبډلې بهر شو. د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې دغه لوبغاړی به د دوه اونیو لپاره په لوبو کې حضور ونه لري. هغه په سنت مری کې د ساوت منتون لوبډلې په وړاندې یو د صفر په مقابل کې ټپي شو. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو. خغل سرفراز پروگرام تخرغ لاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان